د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سلامونه ومني وښوي د ګرمي 12 بجې په دې خبري غړي کې یو شمېر موضوعات لرو. د سر موضوع به د بنو د پرلتوالو وي. نیخ پنی غبا تاسو ته د غزنه معلومات درکو، تازه او رښتینی معلومات به درکو. دغه راز نور هم یو شمېر راپورونه لرو او خو تر هر څه مخکې له ملي حمزاده د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وو.
د ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د بنو تاجرانو اتحادیه په امن مارش دزو د پرونی په خوروسته نن د پولیس لاینز مخه ته پرلت وهلې دي. په بونیر کې پزمکه کې خخو بارود چاودیدو په پیخه کې دوه لکان وژل شوی دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر وایي ایران په اټومي وسلو کې د استعمالیدونکو موادو تولید ته ډیر نږدې شوی دی. د بنو د تاجرانو اتحادیه متحده انجمن تاجران او چیمبر اف کامرس د جولای 19 د پیښې وروسته د بنو پولیس لاینز مخې ته د پرلت پیلولو اعلان کړی دی. د اتحادیه مشر ناصر خان بنگش نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پرلت لپاره ټول انتظام مکمل کړی او لس په پکې پوره برخه اخلي. بنگش وویل تر هغه به هلته په پرلت ناس وي تر څو چې غوښتنې نوې منل شوي. دا په خبره د دوی یوازینۍ غوښتنه د امن ده. دوی وویل چې د ازمه استحکام عملیاتو هم مخالفت کوي. په بنو کې روسا لغې ټول موبایل نتورک تړل شوی چې پرون د امن مارچ په لاریون کونکو د ډزو په پیخه کې لاریون کونکو ته مرګ ژوبله واخته. مظاهره کونکي وایي چې امنیتي ځواکونو ور باندې ډزې کړي دي خو پوز لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخو د ځایي هسپتال چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په پیخه کې یو کس وژل شوی او 28 نور کسان ژوبل دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې د جولای 19 د بنو د امن مارچ په لاریون کونکو د ډزو د پیښې په سختو ټکو کې غند نه شوې. د جولای 19 د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن په ګډون د حکومت غړو په یو خلو وویل چې په پورم نه لاریون کونکو ډزې په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. د حزب اختلاف غړي عدنان وزیر د غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې دوی غوښتنه کوي په پیښه کې ککړ کسان دې معلوم کړل شي او ورته دې سزا ورکړل شي.
حکومت مونږ ټول په یو پیج باندې راغی چې دا کوم ډزې شوې دي، دا په امن غوښتلو لپاره په عوام باندې شوې دي چې سټیټ فایر ته یو کس باندې کوي. دا خو چرته په یو قانون کې په هم دانشته خو دا مونږ د پوره امن احتجاج به دمنه طرف شکار شو چې په دې کې کوم ملوث عناصر دي چې هغه څوک دي چې هغه د کفر کردار ته ورسېږي.
صوبائی وزیر ډاکټر امجد علی ویل چې د صوبے اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور د بنو د پیښې نوټیس اخیستی او د متعلقه ادارو نه رپورټ وغوښتی. په غونډه کې د وفاقي حکومت لخوا اعلان شو د ازمه استحکام پوځي عملیاتو خلاف یو قرارداد هم منظور شو. په قرارداد کې ویل شوی چې وفاق د هرې فیصلې مخکې باید صوبائی حکومت په اعتماد کې واخلي. اخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي په بنو کې په پورم نه مظاهرشانو د امنیتي اهلکارو لخوا په مبینه ډزو کې لږ تر لږه د 500 کسانو د وژنې او تر 30 زیاتو نورو په زخمي کېدو اندېښنه لري. خو روغتیایي چارواکو ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي د لاریون پر مهال په ډزو کې یو تن وژل شوی او 28 ژوبل دي. ایچ آر سی پی د جولای په 19 په ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل چې په بنو کې لسګونه زره کسان د عسکریت پسندې خاتمې په سیمه کې د امن او نورو پوځي عملیاتو نه کېدو غوښتنې لپاره راغونډ شوي. ادارې ویلي د ریاست لخوا د ولس ژوند او د هغوی د پر امن اجتماعي ازادۍ حق په ظاهره خلاف ورزي باید غند نه شي. هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په صوبایي او وفاقي حکومتونو غږ کړی چې د مظاهره کوونکو جایزو تحفظاتو د دې پاملرنه وکړي او د هغوی د زخمي کوونکو او وژونکو سره دې حساب وشي. د خیبر پختونخوا په بونیر کې د بارودو چاودنې دوه کسان وژلي دي. په بونیر کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یا دوه ویان نیاز محمد پرون ماښام مهال مشال ریډیو ته ویل چې د بونیر تحصیل گدیزه پیر بابا په لری پرته سیمه دوکړه کنډاو کې د بارودو د چاودو په نتیجه کې دوه لکان وژل شوې دي. د ژغورنې ادارې بیان په خبره د پزمکه کې د خښو بارودو یا ماین چاودنه وه. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د مخصوصو چوکو په اړه د سپریم کورټ لخوا د جولای 12 په پریکړه د عمل درآمد فیصله کړې ده. پرون د چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ یو غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف د مخصوصو سیټونو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې تفصیلي جایزه واخیستل شوه. په غونډه کې الیکشن کمیشن اړونده قانوني ډلې ته هدایت ورکړل چې که د فیصلې په عملي کېدو کې کوم خنډونه وي نو د هغې نشاندهي دې وشي سو د رهنمایي لپاره سپریم کورټ ته رجوع شي. د جولای په 12 د چیف جسټس قاضی فائز عیسی په مشرۍ سپریم کورټ 43 کسیزه بینچ د سنی اتحاد کونسل د مخصوصو چوکو په اړه د درخواست اورېدنه کې فیصله اورول و سپریم کورٹ پیښور ہائی کورٹ او الیکشن کمیشن فیصله کل عدم ګرځولې و او سیټونه پی ٹی آئی ته د ورکول امر کړو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای ایران په اټومي وسلو کې د استعمالی دون کې موادو له تولید څخه یوازې یو یا دوه اونۍ شاته پاتې دي. انتونی بلینکن د جولای په 19 د امریکا په کالوراډو ریاست کې یوې غونډې ته وویل ایران د دې پر ځای چې د اټومي وسلو لپاره د اړینو موادو له جوړولو یو کال شاته وي، هغه هیواد ښایي اوس دې ته یوازې یو یا دوه اونۍ نږدې دي. سربیره پر دې چې د ایران نوي ولسمشر مسعود پزشکیان په وروستو کې ویلي چې د ایران او نړیوالو طاقتورو هیوادونو تر میز 2015 کال د اټومي تړون د بحالولو په حق کې دی. بلینکن ویل چې امریکا په داروستو اونو کې اشاره لیدلې چې ایران خپل اټومي پروګرام پر مخ وړي. بلینکن په 2013 کال کې اټومي تړون د ختمېدو پړه د ایران په اټومي صلاحیتونو زیاتېدو باندې واچوله، خو تهران ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام هدف یې په بشپړ ډول سوله ییز دی. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واردل تاسې زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ نیخ پنیغه به د بنو په لټوالو پړه تاسو ته معلومات درکو، او دا به هم وری چې د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې پر بنو لاجون کوونکو د ډزو د پیخي غندنه شوې. د ټولنې د اصلاح لپاره کارکونکو ادارې مفکوري هم په بنو کې پر لارون کوونکو د ډزو خلاف احتجاج کړي.
بنو خلک روه ته لګوځي مونږ جنگ نه غواړو، دوی بنه په نیغه باندې ډز وکړه دي، دا فوج وجه دي نیغه په نیغه ډز کړي.
د خبر فعالان وایي بهر هی بادونو تاسون کې باید هنرونه ولري.
بهر جاب کړای نشي نور سره جوتو مې هغه سکیلی نور پرمټ ویځي
چې څوک خلک خوښمن دي چې هغه کار د پاره بار لاړ شي چې هغه درومي چې یو سکیلی په لاس کې وي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال لړیو سره اوسئ. اوس هم رزو د سر موضوع ته اوردونکو د جولای په 19 په بنو کې په لسګونه زره کسانو د امن غوښتنې لپاره لاجون کاوه چې د لاجون کوونکو په وینا د یوې چوڼۍ سره نږدې ورباندې پوز ډزې وکړي. په هغو ډزو کې د مارچ ګډونوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده. در دی وروسته دغلته کې پرلت روان دی. وروستي معلومات یې خلو هلته کې موجود له خپل خبریال عمر وزیر نه چې همدا وخت موږ سره راغلی دی د ټلیفون د لارې. عمر ستړي مشي او استاذ نه به لومبۍ پوښتنه زمونږ همدغه وي چې اوس دغلته کې څه حالت دی، په څومره شمېر کې پرلتوال موجود دي او څه تصویر د غزې وړاندې کوي؟
مننه اسرار، بالکل پبنو کې نن سحر دغه پرلت پیل شو چې دا دوی اعلان داسې کړی دی چې دا به سحر 8 بجې نه پیلېږي او مسپښین تر 2 بجې پورې به دا روزانه په بنیاد دوام لري. او دا پبنو کې د پولیس لاین مخې ته دغه جوړ شوی دی چې په بل سره باندې یعنی مخامخ د فوز چاوڼۍ ده. هغه چاوڼۍ چېرته چې سور وړاندې دغلته برید شي وو، بیا پرون لسګونه زره خلک دلته د امن مارچ د پاره جمع شوی وو چې تر 3 ساعته پس دغه امن مارچ د سپورتس کمپلیکس په طرف چې تلل نو ځنه کسانو هڅه وکړه فوزي چوڼې ته دننه شول چې هغه مهال بیا ډزې وشوې. په دغه ډزو کې یو کس وژل شوی دی، 20 نور چې کم دی هغه ژوبل دي. دا هغه پس بیا د بنو ولس لخوا د انجمن متحده انجمن تاجران د سیوري لاندې بیا پرلت اعلان شو. دا پرلت اوس دوام لري چې د پولیس لاین مخې ته روان دی. دلته ټینټونه لګولې دي، په دې کې مشران راضي ویناوې کوي او چاوڼې په طرف تلو کې چې کومې لارې دي هغه باندې کنټینر کې خودل شوي دي، بلاکونه پکې خودل شوي دي. چې خدای مکه کبیا داسې چرته الته طرف ته څوک لاړ نشي دغه لارې بند کړې شوي دي. او پولیسو لخوا هم سخت امنیتی ګامونه پورته شوی دی. فلحال دا پرلت روان دی. دا پرلت والو په وینا اوس چې ناصر بنگش د دې پرلت د انجمن تاجران د پونو چې کم مشر دی هغه مشال ریډیو ته وویل چې دغه پرلت یې د پرون د امن مارچ نه پس چې کومې ډزې وشوې کسان پکې ژوبل شول د هغې پس دوی دا پرلت اعلان کړی دی او تر هغې به روان وي چې تر څو هغوی ته انصاف نه میلاو شوی. او ړومبې د هغې نه وړاندې د پرون چې کم په دوی په کومه غوښتنه راغونډوي چې امن غواړي نو امن دې پر ځای کړي. دا هغه نه چې مشال ریډیو دا پوښتنه هم وکړه چې کچرته امن د پاره تاسو راغونډوي نو د امن غوښتنه کیږي، بل طرف ته د عملیاتو کچرته مخالفت کیږي چې عملیات هم نه کیږي، نو بیا په کم ډول باندې مطلب دغه امن پر ځای شي. کومې غوښتنې دي د دوی؟ نو دوی وایي چې اوویشت نکاته ایجنډا دوی تیاره کړې ده چې هغه به وروستو خپروي، خو په هغې کې لومړی دا دی چې دلته د وسلوالو چې کوم فعالیتونه دي هغه ختم شي، هغه د منځه یوړل شي، او د دې سره سره امن پر ځای شي چې په هغه داسې کاروایي یا داسې د هغې خلاف ګامونه پورته شي چې په هغې کې ولس ته تاوان نه وي، د ولس بې کوره کېدو نه وي پکې. نو دا د دوی غوښتنې دي.
او بخې ستاسو خبره پرې کومه. ما ویلي چې دا هم راته وایي چې دغه کم پرون لارون کوونکو باندې ډزې شوې وي، نو دغه ډزو د پلټنو په لړ کې څه شوي یا چې کوم جوبل تنان وو د هغوی حالت اوس څنګه دی؟
بالکل کمې ډزې چې شوي دي هغه خو روغتون ته وړلې شوي وو. په هغې کې ډېر کسان داسې وي چې په تېښته په دغه کې پرېوتو، مختلف داسې طریقو سره زخمیان شوي وو، ځینې په مرمۍ چې کم دي لګېدلې دي، خو ډېری چې کم دي هغې صحت چې کم دي هغه ښه دی. یو کس په موقع چې کم دي سا ورکړې وه، نور ټول د اوویشت چې کم دي ژوبل دي. په هغې باندې مختلفو تنظیمونو لاړخه ده، بخښنې نړیوال سازمان لاړخه ده، ټول چې طرف نه غندنه شوې دي، د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم داغه غندنه شوې ده. نو داغه د پراخ پیکیج هم اعلان شوې دي. حکومت دلته انتظامی چارواکي په وار وار د پرلتوالو سره ملاو شوې دي او غوی ته وایي چې سرکاري کم پیکیج دې مرستې دي د بټولو اغیزمنو ته یا متاثره کسانو ته چې کم ژوبل دي غوی ته به ورکوي. هغې نه علاوه دوی د امنیت ډاډ هم ورکوي. دغه مذاکرات د پرون شپې نه روان دي، وخت په وخت دغه وفدونه ځي او راځي، خو لا داغه چې کم دي نتیجې مخې ته نه دي راغلي. پرلتوال وایي چې دوی کله پوخ ډاډ عمومي، او دوی دا هم وویل چې مذاکرات به هرو مرو کوي، د مذاکراتو نه علاوه بل لار هم نشته، خو الله به پرلت ختموي چې دوی کلا پورا پوخ ډاډ عمومي.
سما او د بنو مجموعي فضا څنګه ده او دغه د پرلتوالو شمیر ساسو په خیال څومره به؟
بالکل دغه مهم سوال دی. پرون چې کله دغه لسګونه زره خلک، یعنی 16 لک ته ویلی شي چې دغه خلک پراوتي وو، ټول بازار بند وو، پیجام هړتال وو، ټول کوڅې سړکونه ډک وو، دا هغې نه پس چې کله بیا دا پېښه وشوه نو خلک لږ اندېښمن وو، یره ترخه هم خوره وه چې دلته داسې څه د ګرفتاریانې د دې عمل چې کوم دی مخې ته به اوس راځي. خو تر شپې پورې دغه فضا لږ په سره خطابه شوې وه. سحر نه بنو بازار مکمل خلاص دی، کاروبار پکې پیل شوی دی، او اخوا پرلت هم روان دی. که څه هم پرون لسګونه زره خلک جمع شوي وو، نن هغه شمیر چې کم دی هغې په پرتله خو ډېر کم دی، خو بیا هم مونږ وایو چې سلګونه کسان نن هم په دې سړک باندې ناست دي او دغه غوښتنه کوي چې دا پرلت یې روان کړی دی.
سمه ډېره زیاته مننه ستاسو نه عمر. مونږ به وخت په وخت سره تاسو نه دغه لړکي معلومات اخلو. ښه وختونه. او د مشال ریډیو خبریال ته سید بنو د پرلت پاړه معلومات درکول. اوردونکو از دومره تاسو مې چې په بنو کې لارون پر داسې مهال شوه چې د پاکستان پوز د جولای پر 14 ویل چې هلته د جولای پر 15 پر 14 په حمله کې 8 سرتیري وجل شول، او پوز ویل چې د برید پر مهال یې په نښته کې ټول 10 مشکوکا وسلوال وجل. تر دې وروسته بیا د دغه سیمې چې کوم خلک وو په خاص توګه کوم د کاروباریان وو د هغوی په مشرۍ کې لاریون وشو، او دوی د حکومت هم دغه یوه غوښتنه وه چې دغلته کې د امن پر ځای کړي، ځکه چې دوی دغه تور لګوه چې هلته کې وسلوال په خلاص مټ ګرځي. نو دوی د دغې دپاره لاریون کوو. په څنګه تاسو د عمر خبرې واورېدې، په ټولنیزو رسنیو کې به تاسې ویډیوګانې هم کتلې وي، د مشال ریډیو ویډیو رپورټ هم شته چې دغه د خلکو چې کوم لاریون کوونکي وو دا په لسګونو زره کې وو. نو دوی دغه لاریون کوو چې پر دوی منی د لاریون کوونکو په وینا پوز ډزې وکړلې، او په هغه کې شاوخوا ویش کسان هغه جوبل شو یو تن مړ شو. د دې ډزو خلاف د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم د دې غندنه وکړه. دغه سي د بخښنې نړیوال سازمان او ډېرې خلکو په ټولنیزو رسنیو کې کاغه ادارې وي د بشري حقوقو کفالانو هغه دغه کار غندنه وکړه. په دغه متاسفانه خپلې معلومات درکول چې اوس حالت ځکه چې اوس دغه دغلته کې د سیمې خلک ناستې پر لټي وهلې دي په سلګونو شمیر کې دي او هغه اوس هم دغه غوښتنه کوي چې دغلته کې د امن پر ځای شي او دغه کومه پیښه چې شوې ده د تحقیقات او پلټنې دي وشي. نو هم پر دې موضوع باندې پرون د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې هم بحث شوی دی. واکمنو مخالف ګوندونو د جولای پر 19مه په بنو کې د امن مارچ په ګډونوالو د ډزو د پیښو غندنه کړې ده. په اسمبلی کې د حکومت لخوا د ترګري او سخت دریځي خلاف د اعلان شوو ازمن استحکام په نوم د پوځي عملیاتو خلاف یو قرارداد هم منظور شوی. په بحث کې د حزب اختلاف او واکمن ګوندغړو په یو خلو د پیښو غندنه وکړه، ویل چې د ولس په پور امن لارون د ډزو په هیڅ صورت سمکار نه دی او باید چې پلټنې وشي. په غونډه کې ویل شو چې د صوبې اعلی وزیر د پیښې نوټس اخیستی او د پلټنو امر یې کړی. او تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې
د پښتونخوا اسمبلی غونډه کې د جولای په 19مه نیټه د معمول د کاروایي وروسته د بنونو د حزب اختلاف غړي عدنان وزیر د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د بنو د تیرې ورځې د امن مارچ په ذکر کولو سره زیاته کړه چې د لسګونو زرو خلکو پر امن مارچ په پای کې د بنو د پوځي چاونۍ سره نږدې د ډزو پیښه ډېره د اندېښنې وړ ده. هغه د خپلو سرګندونو په اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي:
ما په اسمبلی په فلور باندې ښه په واضح الفاظ سره دغه غندنه وکړه. او شکر الحمدلله حکومت مونږ ټول په یو پیج باندې راغی چې دا کوم میډیا د شوی دی دغه په امن په غوښتلو لپاره په عوام باندې شوی دی. نو چا غلطي وا چا څنګه کړی دی خو بهر حال په سټیټ فایر خو څوک هم نشي کولی چې سټیټ فایر ته یو کس باندې کوي او ماشومان دي او الکان دي. دغه خو چرته په یو قانون کې په یو رواج کې هم دانشته بار بار مونږ دا ورته چې ټول ولس راوځي خو پر امن نه اوسي. خو دا مونږ د پر امن احتجاج کوم هغه بدمنه طرف شکار شو چې په دې کې کوم ملوث عناصر دي چې هغه څوک هم دي چې هغه د کفر اقدار ته ورسي
او چې اکثر داسې پاسونونه کېږي ولسي صوبایي حکومت ته یا پولیسو ته څه اقدامات پکار دي ځکه چې اکثر فوجان ولا مخې له ورشګي الته لکه بیا وته ودرېږي ول نه شي لکه په قرم نه طریقې سره هغه یو مسج
ده. زه خو دا وایم چې یو پر چې مونږ نوم پر امن ورکو بیا که فوجي راځي که سپایي راځي که څوک راځي مونږ پر امن خلک یو. نو عوامو ته نه ده پکار چې هغه په دې کې بیا څه شرارت کوي. دا بشر پسند عناصر چې هغه د ماحول خرابولو لپاره دا حرکت بکی.
د حزب اختلاف نور غړو او د حکومت غړو هم د بنو په دې پیخه د سخت خپګان څرګندونه وکړه او په اسمبلی کې د بدامنۍ په صورتحال په پوځي عملیاتو او د امن لپاره په ولسی پاسونونو تود بحث ترسره شو. د خیبر قبایلی زلینه د اسمبلی حکومتي غړي محمد سهیل اپریدی هم په خراب شوی امنیتي وضع او د ممکنه پوځي عملیاتو په اړه د سختو اندېښنو څرګندونه وکړه. د شلو کلونو د قربانو په ورکولو هم موږ ته انصاف او پر امن ماحول نه دی میلاو. نن لسم جولای 2023 دی او نن بیا زما پښتانه په وینو رنگ دي. پاوی ډزی شوی او هاوی شهیدان او جوبل دي. نو په دې پاکستان کې څه بدل شو؟ هیڅ هم نه دی بدل شوی، هم هغه ماحول دی. د بحث په پای کې له حکومت د حزب اختلاف او حکومت د غړو د بنو د پیخي د پلټنو د غوښتنې په جواب کې صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي د حکومت د دریس په اړه وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د بنو د پیخي نوټس اخیستلی دی. امجد علي په خپل وینا کې د حکومت لاړخه د پوځي عملیاتو سخت مخالفت وکړو او زیاته یې کړه چې که وسلوال له افغانستان د خاورې نه په پښتونخوا کې بریدونه تنظیموي نو په کار د امنیتي ادارې دي په پوله د وسلوالو د راتګ مخه ونیسي. په کار و چې مونږ اوریدلې چې 50 تر اگر په پوله را روانو هواوی اووجل یا سل یې اووجل. د امنیت ذمہواری مونږ بیخي قبلو. اعلی وزیر نن نور ټول هر څه پریخي دي او امر یې ورکړی چې د دې پیخي پلټنې په کار دي. د پلټنو دا راپور به مونږ وړاندې کوو چې ولې بیګنا خلک وژلې کیږي. د اسمبلی په غونډه کې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی د عزمي استحکام په نوم د اپیکس کمیټۍ په غونډه کې د منظور شویو نویو پوځي عملیاتو په ضد یو قرارداد هم د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړو چې په کې لیکل شوي دي چې سرنګ د نوي پوځي عملیاتو لپاره د لارې هوارولو هڅې روانې دي، نو د پښتونخوا حکومت ته دا د منلو وړ نه ده او د صوبایي حکومت په اعتماد کې د اغېستلو نه بغیر د پوځي عملیاتو د نقصاناتو ټوله ذمهواري به په وفاقي حکومت وي.
مشال دې توګه سه غلام غوستا سره راپور وړاندې کوو. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د ټولنې د اصلاح لپاره کارکونکو ادارې مفکوري د پیښور پر سلب مخې ته په بنو کې په امن مارچ د ډزو پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. د مظاهرچیانو په وینا چې په بنو کې ولس د ناامنۍ پر ضد لاریون کاوه چې پرې امنیتي ځواکونو ډزې وکړي. لا هم امنیتي ځواکونو پر دېړه څنډې ویلي. دغه راز د مظاهرې انتظار کوونکي او د مفکورې مشر حیدر غنی مشال ډوته ویل چې د پیښې د پلټنې وشي او ککړو کسانو ته سزا ورکړل شي. تفصیل د عظمت علي شاه په دې راپور کې.
د جولای په 19مه مفکورې د پیښور پریس کلب مخې ته په بنو کې په امن مارچ د ډزو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرچیانو په وینا چې په بنو کې اولس ته نامنه پر ضد لاریون کول چې پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې. د مظاهرې انتظام کوونکي او د مفکورې مشر حیات روغانی مشال رډیو ته وویل چې د پیښې دی پلټنې شي او ککړ کسان ته دی سزا ورکړي شي.
مسله دغه لاروي ده چې هغه ځای شي. مسله دغه دکاندار ده چې دغه ټي وسوځي. مسله دغه رکشې والا مزدور ده چې هغه غونډه ورځ راپاسي شروع په دیر شپه باندې چې کوم خپل بچو لوړ جمع کوي. مسله دا غوي ده بنو خلک روته لا غوي جمعون جنگ نه غواړو. دوی بنې خپل باندې ډز وکړه دي. پای کې شي نيزيش کسان جو بل شي دي. یو کس په کې جگم نه هغه په مرشي وي دي. دا فوج وځي دي نه پنځه ګډس کړي دي. نه تعریف تا نه بلې کس کس پالي سي تیرې سا مونږ دلته راغلي مونږ د احتجاج کو مونږ دا وایو چې د اړې علاقې خلک درا پاسي.
دا جولای 19 بنو کې زورګونو کسانو د امن مارچ په نوم په احتجاجي لاریون کې ګډون کاوه. چرستو د لاریون په محل پرډا جوړ شوې. ځای اوسیدونکو فعالانو تور پورې کړي چې ډرزې ور باندې امنیتي سرتي رکړي. خو چارواکو د دې داوی په خبرګون کې سندي ویلي. د بنو روغتیاي چارواکي وایي پر ډزو کې یو کس وژل شي او ویش جوړل دي چې ورسخه د یو روغتیاي وضعیت خراب دي. د پیښور په احتجاج کې شریک امین الله کونډي مشال ریډیو ته وویل د لاریون یوازنه مخه د امن غوښتنه ده.
احتجاج کوي داغه د امن لپاره احتجاج دي. هغه تا نه بجلی بل معاف کول نه غواړي. هغه تا نه روټۍ نه غواړي. هغه تا نه ګیس نه غواړي. هغه د امن لپاره احتجاج کوي. بیا ته پیړه شي کې او یو ریاست له پکړ چې هغه ټول نه پیلا چې مطلب یو شهري دی. هغه تا له ټیکس درکې او هغه امن غواړي. هغه نه باوجود او ته په حمله کې او ته غوژنې او بیا هغه لپاره یو کس راوځي چې هغه د ریاستي عناصر ګډ دی او کبیر دی په هغه خلاف احتجاج کوي. او ته پیړه شي کې نو دا خوريرا بدمرغه پیخدا د شپیو ریاست کې اومنه کیږي.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو چارو صلاحکار محمد علي سیف په بیان کې ویلي دي چې اعلی وزیر علي امین ګنداپور د پیخې نوټس او اړوندو چارواکو ته د بشپړو پلټنو امر کړی او صوبایي حکومت د وجر شوی او جوبل کورونو ته د تاوان ورکولو اعلان کړی دی. د پیښور په احتجاج کې شریک تیمور کمال مشال رډیو ته ویل چې باید ریاست دې د عام ولستونزو ته پام وکړي او عام ولست دې تحفظ ورکړي.
بنو خلکو سره یکجهتۍ د پاره کو بل مونږ دغه مطالبه کو چې دلته ریاست نه د امن غوښتل سجرم خو نه دی چې په کدا یو جرم وینو بیا غوټیک ته دا امن غوښتل د انسان چې کوم نه بنیادی حق دی او ریاست د ذمہداری ده چې خپل عوامو ته تحفظ ورکړي.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز سی آر ایس ایس د جولای په ډومبې نیټا جاری کړی خپل یو راپور کې وایي چې د روان کال د اپریل د میاشتنه د جون پورې په وسلوالو بریدونو کې 370 کسان مړه او 200 زیات جوبل شوی دی. د پاکستان حکومت د جون پر 28 د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. حکومت او فوج دریز لري چې د نامنې ختمولو لپاره هغه عملیات اړین دي. خو د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې پر ضد احتجاجونه شوي دي او ځینې سیاسي ګوندونه هم مخالفت کړي. عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال رادیو دا
مشال رادیو ته غږ سرودونکو. په خبر ضلع کې د بشري حقوقو کارکوونکو فعالان وایي چې په دورستیو کې د سیمې ځوانان په غیر قانوني ډول بهر هیوادونو ته د کار روزګار لپاره د ورتګ له وجې د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. دوی د جولای پر 19مه مشال رادیو ته وویل چې د قانوني اسنادو نه لرلو او د غیر رجسټر کمپنیانو ایجنټان د سیمې یو شمېر ځوانان بهر هیوادونو ته لیږي چې هلته سم کارونه نشي کولی، د خوارۍ سخت کارونه کوي او طبي سهولتونو ته د نه لاسرسي له امله ځینو کسانو پکې ژوند هم بایللې او یا پکې د سختو کارونو پر مهال ژوبل شوي دي. دوی دا زوري بولي چې ځوانان په سمو هنرونو زده کولو سربېره دي د لایسنس لرونکو ټریول ایجنټانو په ذریعه بهر ملکونو ته ځي څو هغو هیوادونو کې یې ټول حقونه خوندي وي. نور تفصیل لسیمې د مشالډو خبریال فرحه چینوري راکوي.
په خیبر کې د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یو غړی سمیع الله پردی وایي چې په دې ضلع کې غیر قانوني ټریول ایجنسۍ او ایجنټان فعال شوي او بې روزګاره ځوانان په غیر قانوني لارو باندې مختلفو ملکونو ته لیږي او هلته یې سخت مشکل سره مخ کوي.
خو چې کله هغه ورسي او په یوه یوه دیره کې تقریبا 10 نه 20 کسان پورې جګړې ته محدود دي، بهر جاب کړی نشي، نور سره جکو میں اگر اسکیلی نور پرمٹ ویزای نو دو چکو میں مجبور ہے چې داسې کارونه وکړي چې هغه مطلب هارد کارونه ای کنستراکشن ای ویلډینګ ای نور کارونه. نو پاغه کې بد قسمته خبره دا چې مونږ ډیر وطن کسان چکو میں چپ سوشل میډیا مې دیلی وته ټیکټ شوی څوک چکو میں داسې بیماری باندې مخته شوی چې ری پولیسو د یاره ټریټمنټ فیسیلیټیز ته چکو میں ایکسس نه کړو. نو هغه هم واتم کې راغلی مسله دل دای چې پاکستان امبیسی چې
د بشری حقوقو دغه تنظیم یو بل غړی نجیب خان ویل چې په کار د ځوانانو ته د مختلفو هنرونو تربیت ورکړل شي او بیا په قانوني طریقه باندې بهرنی ملکونو ته ولېږل شي چې هلته د لیبر یا د کارګرانو د قوانینو لاندې حقوق خوندي وي.
چې څوک خلق خوښ چې هغوی کار دپاره بار لاړ شي، چې هغوی درومي چې یو سکیل یې په لاس کې وي، چې هلته بیا ښایسته په خپله خوښه باندې خواري مزدوري وکړی شي. نو سکیل نه بغیر تګ داسې دی لکه په سړی چې په یو سمندر د بغیر د کشتۍ اورګډېږي. نو دا ژوند سره رسک دی. د دغه رسک په باره کې زموږ د علاقې خلکو لم دا پیغام ورکوو، والدینو لم چې خپل بچي د خطر سره مه مخ کوئ. بار تګ نه مخکې ټولو نه ضروري شیان چې دي، یو خو باید چې د دغه نالج ولرو چې هلته ژوند څنګه دی، چې د انبیسی چې کوم ویب سایټ دی په هغې باندې وګوري، په ګوګل یې سرچ کړي او هغې ته خپله اپروچ وکړي، خپله باندې هم کولی شي. داسې اسلام آباد پېښور لی هغه کې چې کوم میجر سیټیز دی په دې کې داسې آفیس دي چې هغوی مختلف ملکو له د ویزو کار کا، نو دغو ته اپروچ وکړي نو ډېر مشکلات به ورته آسان شي.
د خیبر ضلع پولیسو د وینا تر مخې په تیره یوه میاشت کې د لنډ کوتل درې تنه ځوانانو مړي له ملیشیا څخه راوړل شوي چې هلته په غیر قانوني توګه باندې پراته وو، او د جمرود او باړې دوه تنه د ایران په لار ترکی ته د اوښتو په وخت مړه شوي او مړي راوړل شوي. په پیښور کې یوې رجسټر ټریول ایجنسۍ مشر چې بهرنی ملکونو ته د افرادي وت لیکدولو لایسنس هم لري خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی قانوني کار کوي او په غیر قانوني توګه څوک نه لیږي، او چې څوک هم غیر قانوني کار کوي باید یوازې هغوی په ګوته کړل شي. په پاکستان کې د قانوني مهاجرت او بهرنۍ دندو یا کار سرکاري ادارې بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ په ویبپاڼه لیکل شوی چې کومې ټریول ایجنسۍ د ورک پرمټ یا د کار اجازه ویزې جاری کولی شي، د هغو ټولو تفصیلات د دوی په ویبپاڼه باندې موجود دي او په کار د ولس یوازې په دې ویبپاڼه باندې موجود کمپنیو ته خپل اسناد ورکړي، او چې کومې ټریول ایجنسۍ سره د اوورسیز امپلایمنټ اینڈ پروموټرز یا د کار د ویزو اسناد نه وي، نو هغه چې دوی ته په ګوته شي نو د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې په مرسته د دوی پر ضد کاروایی کوي. په پاکستان کې د قانوني مهاجرت او بهرنۍ دندو اداره بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ وایي چې په 2023 کال کې د دوی په نگرانۍ کې خواوشا 8 لاکه هنرمند کسان په قانوني توګه سعودي عرب، دوبۍ، قطر، بحرین، ترکی او ځنې یورپ یورپی ملکونو لکه رومانیا او یونان ته تللی دي او داغه ملکونو د قوانینو لاندې د دوی حقوق خوندي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته وګورئ تاسو رپورٹ ورده وخت شوه 12 بجې ل ملیحه میزاده د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د بنو د تاجرانو اتحادیه متحده انجمن تاجران او چیمبر اف کامرس د جولای 19 د پیښې وروسته د بنو پولیس لائنز مخې ته د پرلت پیلولو اعلان کړی دی. د اتحادیه مشر ناصر خان بنگش نن مشال ریډیو ته وویل تر هغې به هلته په پرلت ناست وي تر څو چې غوښتنې نوي منل شوي. د هغه په خبره د دوی یوازینۍ غوښتنه د امن ده. په بنو کې وروسته له هغې ټول موبایل نیټورک تړل شوی چې پرون د امن مارچ په لاریون کوونکو د ډزو په پیښه کې لاریون کوونکو ته مرګ ژوبله واخته. ریکون کی وای چې امنیتی ځواکونو ور باندې د ذکرې دي خو پوز لا پدې اړه سن دی ویلې. بل خو د ځای هسپتال چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په پیښه کې یو کس وژل شوی او اوه ویش نور کسان جوړل دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی په هونډه کې د جولای په 19 د بنو د امن مارچ په لاریون کوونکو د ډسو د پیښې په سختو ټکو کې غندنه شوې. د جولای په 19 د اسمبلی په هونډه کې د اپوزیشن په ګډون د حکومت غړو په یو وخت وویل چې په پورم نه لاریون کوونکو ډزې په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. په غونډه کې د وفاقي حکومت لخوا اعلان شو د ازمې استحکام پوځي عملیاتو خلاف یو قرارداد هم منظور شو. د خیبر پختونخوا په بونیر کې د بارودو چاودنې دوه کسان وژلې دي. په بونیر کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه ویان پرون مخام محل مشال ریډیو ته ویل چې د بونیر تحصیل گدیزه پیر بابا پلری پرته سیمه دوکډا کنډاو کې د بارودو د چاودو په نتیجه کې دوه لکان وژل شوی دي. د ژغورنې ادارې بیان په خبره د پزمکه کې د خښو بارودو یا ماین چاودنه وه. د پاکستان الیکشن کمیشن د مخصوصو چوکو په اړه د سپریم کورټ لخوا د جولای 12 په پریکړه د عمل درآمد فیصله کړې ده. پرون د چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ یوه غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف د مخصوصو سیټونو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې تفصیلي جایزه واخیستل شوه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران په اټومي وسلو کې د استعمالیدونکو موادو له تولید څخه یوازې یوه یا دوه اونۍ شاته پاتې دي. انتونی بلینکن د جولای په 19 د امریکا په کلوراډو ریاست کې یوه غونډه ته وویل ایران د دې پر ځای چې د اټومي وسلو لپاره د اړینو موادو له جوړولو یو کال شاته وي، هغه هیواد ښایي اوس دې ته یوازې یوه یا دوه اونۍ نږدې دي.
دوم الیحا مرزاده چې تاسو د مهمو خبرونو سرټ کې وړاندې کولو په دې نیمه کې هم یو شین موضوعات لرو. تر هڅه مخکې راځو دې ته چې په داسې حال کې چې د خبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د امنیت وضع خرابه ده او سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو پر ضد احتجاجي مظاهرې او لاریونونه کیږي، د پاکستان په کامی رسنۍ کې ورته ډېر ځای نه ورکړل کیږي. د چارو شنونکو خبرجالان وایي چې پاکستان کې رسنۍ یا میډیا د یو شمېر بندیزونو سره مخ ده او په خبریالانو بریدونه کیږي، نو دغه وجه ده چې د ولس د حقیقي ستونزو او چارو پر ځای د میډیا په چیلنجونو هغه څه خپرېږي چې د هیواد واکمنو ادارو ته ګټه رسوي. پاره تفصیل د شاهین بنری په راپور کې
دا محل د خیبر پختونخوا او بلوچستان په بیرابلو برخو کې د لوډ شیډنګ، بدامنه، ترهګرۍ او افغانستان سره په پوله د نویو حکومتي بندیزونو پر ضد احتجاجونه او لاریونونه روان دي، خو د پاکستان په قومي میډیا ورته یا خو هډوزه نه ورکول کیږي او کزه ورکړل شي نو بیا داسې راپورونه ورکول کیږي چې د ستونزو د هواري پر ځای دغه معاملې نور هم پیچلې شي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د چارو شنون کې او خبریال حق نواز خان وویل چې دا محل خبریالان د دړکو او بریدونو لویرې هغه خبرونه نه ورکوي چې د پاکستان د واکمنو ادارو خوښ نه وي.
په میډیا باندې غول کړي دا هغه خلکو دي چه هغه زیات تر پنجاب نه دي، میډیم نه پنجاب نه ده، هغه مالکان هم پنجاب نه دي یا د لاهور نه دي. یا په پښتنو کې هم دغه یو سینس نشته چې خپل میډیا ولري کنه، خپل مسلې وچتي کی یو خدا ده چې یو سینسرشپ څه کې چې ښکارا خبرې دي کنه. میډیا ته انسټرکشن دي تر دې حد پورې دي چې تاسو دا ایشو روچته کې او دا مرو چته کوي. موږ مسلې سینس سینسرشپ هم داري پر زوینه ما خو زه نه وایم چې دا زه ورکوم، ژوند ته خطر ده، کور ته خطر ده.
دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په لنډی کوتل او نوخار کې دوه خبریالان په وسلوالو بریدونو کې وژل شوي دي. تر اوسه د دوی د وژنې ذمواري چا نه ده منلې. په اسلام آباد کې میشت خبریال افتخار مشوانی وایي چې دا اوس حکومت د عزم استحکام په نامه د تازه پوځي عملیاتو اعلان کړی دی، خو په دغه اړه راوچت شوي اوازونه نه اورېدل کیږي. د نوموړي په وینا هم دغه وجه ده چې ډیرو خبریالانو اوس سوشل میډیا ته مخه کړې ده.
زمونږ بدقسمتي دا ده چې پاکستان واکداران دي او میډیا اونر دي، مونږ د تاریخ نه سبق نه لو. وګورې نو زمونږ په دې قبایلی سیمه کې کے پی کے کې، بلکې پورا پاکستان کې، بلوچستان اور سندھ بس ہوئی، پنجاب بس ہوئی، ہر ځای کې چې کوم دی خلکو سره چې کوم دی هغه زیاتی کېږي. د خلکو اصل ایشو چې کوم دی هغه میډیا نه ہائی لائٹ کوي، اور خصوصی طور باندې نن سبا چې کوم حالات روان دي یا دوباره چې کوم دی څنګه په قبایلی سیمو کې چې کوم دی دوباره اپریشن خبرې کېږي، نو دا یو ډېر عجیب او غریب صورتحال دی. اور په دې کې چې کوم دی کنه زموږ دغه میډیا کردار چې کوم دی هغه ډېر نیگیټیو دی، لیکن میډیا کردار ځکه نیگیټیو دی چې میډیا باندې ډېر زیات پریشر دی.
د چارو شنونکي وایي چې دا خو سمه ده چې په قومي میډیا د بندیزونو له کبله اوس ګڼ شمېر خبریالان سوشل میډیا کاروي او په یوټیوب خپل چینلونه چلوي، خو اوس ښکاري داسې چې حکومت په دغه هم د بندیزونو لګولو فیصله کړې ده. په اسلام آباد کې د ډان رسپانې خبریال نوید صدیقی وایي چې په ټویټر یا ایکس د بندیزونو نه وروسته اوس په پاکستان کې فیسبوک هم په سمه توګه کار نه کوي.
تیرو دو ورځو راځي په پاکستان کې فیس بک هم بند شوی دی، کله چلیږي کله نه چلیږي. دا مطلب دی چې فائر وال په پاکستان کې کوم جوړې دو هغه فائر وال جوړ شوی دی. ټوئیټر هم نه چلیږي، فیس بک هم نه چلیږي. اخبارونه خو نن نه پنځلس شل کاله مخکې، پنځلس کاله مخکې کله چې چینل شروع شوی هغه ټایم ختم شو، او دغه اخبارونو ځای الیکټرانک میډیا یعنی ټی وی چینل راغسته. نو اوس صورتحال دا دی چې په ټی وی چینل باندې کنټرول خبر چلیږي، پیمرا آرڈر دیو، پیمرا چا آرڈر دی دا موږ ته پته نشته. دی عقیدې چې پته خلکو ته چې دا چتر آرڈر راځي.
دا یادونه وړ ده چې پاکستان کې په میډیا د بندیزونو او تنخواګانو د نشتوالي له کبله یو شمېر خبریالان یا خو له هېواده بهر وتلي او یا یې نورو روزګارونو ته مخه کړې ده. پاکستان سږ کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله درجه بندۍ کې چې د بې سرحده خبریالانو لخوا خپره شوې په یو سل اتیا هېوادونو کې په یو سل دوه پنځوسم ځای باندې دی، او پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي. په پاکستان کې رسنۍ او خبریالان له څه ستونزو سره مخ دي او څه بندیزونه پرې لګېدلي، په دې شاین بنی تاسو ته راپور وړاندې کوو. اوس راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان د دفاع او واقعي وزیر او د مسلم لیگ نون مخکښ خواجه صاحب وایي کچېرې د دوی اتحادي حکومت د لرې کولو او د ټکنوکریټ حکومت جوړولو هڅه وشوه نو دوی به یې مخه نیسي. دا خبرې دوی د پاکستان یو شخصي ټلویزیون جیو سره په مرکه کې د جولای په اتلسمه کړي. نړیوالې ادارې فج خپل یو تجزیاتی راپور کې اندېښنه ښودلې چې موجوده حکومت تر اتلسو میاشتو د رسېدو او د هغې وروسته د ټکنوکریټ حکومت امکان دی. پوره تفصیل په خبرو د شبیر مجان په راپور کې.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي کچرې د دوی حکومت ته حالات ناسم وو نو دوی به مکمل دفاع کوي. جیو ټلویزیون سره په یو مرکه کې دوی ویل چې پاکستان کې حالات هر رنګ کېدای شي او دلته سیاسي حکومتونه هر وخت په خطر کې وي، خو دوی به مخه نیسي.
دا چې د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف د فچ دی رپورټ ته سرنګوري، ځکه دا وخت حکومت ته د ټولو سخت وخت هم د دوی لخوا ورکړل کیږي او دوی تیر د فبروري ټاکنې هم د منلو نه انکار دي. نو دا یاد ګوند د صوبایي اسمبلی غړی او د اطلاعاتو صوبایي سکتر ظاهر شاه تور وایي چې حالات د دې حکومت د لاسه وتلي دي، خو کله به هم
د یو جمهوری ګوند په حیث د ټیکنوکریټ یا غیر جمهوری ګام قبول نه کړی. محمود جان بابر وای
کم مشکل چې دی وخت کې د مسلم لیگ نون او د هغه د اتحادیان حکومت ته دي چې په اورس کې درې ظلم د بجلی قیمت ګرانیږي، په اورس کې دوه دوه ظلم د پټرول قیمت ګرانیږي، دا ټول چې کوم دي د ای ایم ایف مطالبات دي پوره کوي لګي دي، خو الته د اولس په نظر کې د دې پوزیشن خرابیږي. نو هغه ته هم د دې خبرې احساس شته چې د دې فیصلو لپاره سیاسي حمایت حاصلول مشکل دي. نو د دې لپاره به هم اسانه لار بداوي چې دلته په پاکستان کې چرته د امیر حکومت یا داسې حکومت چې اولس ته جواب دی نه وی کنه، نو هغه حکومت دی وی چې هغه کې به دا کار په اسانه باندې وشي. او دې لپاره دا خبرې روانې دي، خو دا ګنګوسې هم دي، دې کې ډیرو کې حقیقت شته دی هم، ډیرو کې دا داسې وی چې دا فیلر هم وي، دا خلک د افغان خوري چې ماحول چې چیرې سفر کوزي خلک د دې نه اثر لري.
دا د منډرا چې نو وړاندې د جولای په 14مه د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف هم خپل یو بیان کې د فشار نه قبلولو او د استعفا ورکولو دړکه ورکړه. د وزیر اعظم د استعفا دغه بیان په داسې وخت کې راغلی چې دغه نه یو ورځ وړاندې پاکستان تحریک انصاف ته سپریم کورټ د مخصوص څوکو ورکولو پریکړه هم وکړه، او د دې د پارلماني ګوند حیثیت یې هم پر ځای کړو. او له هغې وروسته په یو بل مقدمه کې ورته یو ځایي عدالت د یاد ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه کورودانې ته غیر قانوني نکاح کیس کې بری هم ورکړو، او د دې خوشی کول امر یې هم وکړ. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال لیډیو د غوږیستو سره ځو. یو بلې موضوع ته د خبر پخوا د لوړو زده کړو وزیر هغه اوازې رد کړي چې ګواکې په صوبه کې به ځینې سرکاري پوهنتونونه د مالي ستونزو له وجې وتړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په میډیا کې ځینې داسې راپورونه خپاره شول چې حکومت د مالي ستونزو له کبله په صوبه کې د 14 پوهنتونونو د تړلو پریکړه کړې. تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان هغه اواز رد کړی چې ګواکې په صوبه کې بعض ځینې سرکاري پوهنتونونه د مالي ستونزو له وجې بند کړل شي. نوموړي د جولای پر 13مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د پوهنتونونو بندولو هیڅ پریکړه نه ده کړې.
هغې ځان نه یو سټوري کړې ده، بس د هغې نه یو سیز ګرم شو. نه په دې باندې څه ډسکشن شوی دی، نه په دې باندې څه ډیسیژن شوی دی. بعض صحافیان ملګري چې کوم دي، هغه ما یو ټاسک فورس جوړ کړی دی د سی ایم سی په ډایرکشن باندې، او د هغې په ټی یو آر کې ډېر سیزنو نه علاوه چې کوم دي فاینانشیل کرایسیس هم دي، چې د دې هم دپاره هم سلوشن سجیسټ کړي او روټ کاز یو ګوري. هغه پکې کوټ کوي بعضې ملګري چې یاره دا ټاسک فورس سجیسټ کړی دی. ټاسک فورس لا خپل کار نه دی کمپلیټ کړی، نو داغې نه بعد به موږ ته ریکمنډیشن راکوي، او داغې نه بعد به کافی موږ پالیسی جوړو. دې کې ان شارټ دا چې داسې هیڅ فیصله نه ده شوې.
مینا خان دا خبرې لاغ وروسته مشال ریډیو ته وکړې چې د جولای په 9مه آج ورځپاڼې په خپل یو رپورټ کې د سرچینو په حواله ولیکل چې د لوړو زده کړو لپاره کاري ډله یا ټاسک فورس پر دې غور کوي چې د اقتصادي ستونزو ناقصې کارکردګۍ له وجې د سویس ورلس پوهنتونونه تړي. دغه ډول خبرونه په ټولنیزو رسنیو هم خپاره شوي وو چې لاغ وروسته په زده کوونکو کې د خپلو زده کړو د راتلونکي په اړه اندېښنې پیدا شوې. خو بیا د پېښور یونیورسټۍ د استادانو د اتحادیې یا پیوټا مشر ډاکټر محمد عزیر مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال په صوبه کې 34 پوهنتونونه دي چې پکې ګڼې د مالي مشکلاتو سره مخ دي او د بندېدو اندېښنه یې ده.
صوبه کې ډېر یونیورسټۍ داسې کولاو شوي دي چې د هغې څه فیزیبلټي رپورټ نه و کنه، او بعضې یونیورسټو کې 100 سټوډنټس هم نه دي پوره شوي اوسه پورې کنه. نو که دې یونیورسټۍ بندول غواړي که نه غواړي، خو دا مین یونیورسټۍ به مجبورن بندې شي. د
هر مین یونیورسٹی دوار با درې روپے لاسز کی یا ڈیپیسٹ کی روانہ دا ڈیپیسٹ لاسز کم دے مدا د دې د وجه سیوا شوی دی چې دا گورنمنٹ سے ڈیسیژن یا پالیسی دا سره غلی دی هغه کار خراب کړی دی مطلب دا چې دې نیو یونیورسٹی جوړ کړی هر یونیورسٹی له 10-15 روپے اور کوا او زړو یونیورسٹی یو روپے مور کوا بل طرف تا نمبر اف سٹوډنٹس هغه سره کم شو بیا دویم نمبر دا چې په کالجز کې بی ایس پروگرام شروع شو دریم نمبر دا چې دې ایم ای بی ای خط پکړه کم چې انکم سورس وو د یونیورسٹی دا هغه ڈیسیژن دا چې دې امپیکټ راغی او وسره وسره ګرانی سیوا کیږي وسره راځه.
ډاکټر محمد اوسیر زیاتوي چې حکومت په تیرو سو کلونو کې په صوبه کې یو شمېر نوي پوهنتونونه خلاص کړي دي چې له وجې د پخوانیو پوهنتونونو په اقتصاد هم خراب اثر پرېوتی دی. خو بیا په صوابه کې د خصو سرکاري پوهنتون ویاند وسیم خټک وایي چې په اکثره نوو پوهنتونونو کې استادان په کنټریکټ اغستل شوي دي چې له وجې د پوهنتون په انتظامیه د پینشن بوج نشته، نو ځکه هم دا پوهنتونونه د پخوانیو هغو په څیر مالي مشکلات نه لري.
مسئلہ نو مسئلہ کسان کی کمی پرمننٹلی کنا اگو پینشن مسئلہ دا پینشن ہم ستادی نمولا پینشن ہوتا پرنیس تا ٹول کنٹریک بہی دی مجھے کم بجر راضی اگا بجر من حالت پاجی کی وہ سرا فرم لاس ٹین ایئر نو او سم کا سوچو کہ نمو کسان ٹول کنٹریک بہی دی ہارڈلی کلاس فور کسم دی یا ون ٹو سکسٹین کسان کم دی اگا وہ ریگولر دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2023 او 2024 مالی کال بجټ کې د لوړو زده کړو لپاره شاوخوا 35 ارب روپۍ مختص کړي دي. بلخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان وایي چې دوی په صوبه کې د پوهنتونونو د مالی مسئلو هواري لپاره یو کاري ډله او کمیټي جوړه کړې ده او هغوی دا ټول حالات ساري.
د صوبایي حکومت چې کوم دی گاهې بگاهې دوتا د خپل طرف نه فنډز ورکړي. اوس ریسنټلی د اختر نه پهلو هم تقریبا یو ارب روپۍ مونږه یونیورسيټانو ته ورکړي. سیلریز مسئلہ وا خدا د دې حل نه دی سسټینیبل حل نه دی په کار دی. دا غیر لپاره دا کم ټاسک فورس چې ماته سیاحت کو دا په ریناونډ پریزیدنت او ایکس وایس چانسلر باندې دی او دا ټاسک فورس په ان شاء الله تعالی بس تقریبا خپل کار مکمل کولو ولا دی او دا موږ خپل ریکمنډیشنز را کوي. دا غیر پرانا کې به موږ مخیا کو یو دیمه خبر دادا چې یو کمیټي سی ایم صاحب نوټیفای کړی دا زما په چیئرمینشپ کې بابا دا غي ٹی یو آر کې صرف دغه فائنانشل ایشوز چې کوم دي دغه پکې شامل دي. امید ده ان شاء الله تعالی چې دا یونیورسيټي به د دې فائنانشل کرایسس نه راوځي.
د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی د مه په 22مه وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور ته په یو لیک کې په صوبه کې د سرکاري پوهنتونونو د انتظامی مالی او اکیډمیک مسلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دې د واری لپاره په شریکه د کار کولو غوښتنه کړې و. دا په داسې حال کې دا چې په صوبې کې 15 پوهنتونونه وایس چانسلران نه لري او ځینې د مالی ستونزو له کبله خپل ملاسمینو ته په وخت تنخواګانې هم نشي ورکولې.
ان سجمل ته ریپورت وړاندې کوو چې تعلیمي ادارې په خبر پښتونخوا کې له څه قسم مالی ستونزو سره مخ دي. اوردونکو د پاکستان په تعلیمي ادارو کې زده کوونکو ته د لسم او دولسم جماعت امتحانونو پاس کولو وروسته د نوو مضمونونو په انتخاب کې له ستونزو سره مخ کیږي. دوی وایي چې دا څه کومه څنګه نشته چې دوی ته دغه لار وښي چې باید دوی څه قسمه مضامینو انتخاب وکړي. نو دغه راز دوی د میندو او پلرونو په مرضۍ یا بغیر د لارښوونې د نوو مضمونونو انتخاب کوي. دا عمل د زده کوونکو په مستقبل څه بد اغیزه غورځوي تفصیل د خالدانیاس په دې راپور کې.
نورلس کلنا ګلروخ چې د نوخار اوسیدونکو دا او د اف ایس سی پری میډیکل امتحان نه پس نتیجې ته په انتظار ده. پلاری غواړي چې ډاکټر جوړ شي ولی خپل خواهش لري چې د اسلامیاتو زده کړې وکړي او استاذه جوړ شي
چې د ابو خبر او منم یا خپل چې نړه غواړي هغه کومه نو په دې پرابلم کې بزیمه چې لکه زه سو کومه کم یو سبجیکټ والا ما هغه مار پاره خي او ټول مرګري مې پریشان شي لکه هغه ما ته وای چې لکه دا سبجیکټ والو زه وته يم چې دا لکه هغه سکله سوا هغه وای چې موږ په دې پریشانې کې مبتلا یو چې لکه اوس موږ سو کو او دا څه سوک نشته چې لکه سملاره ته خو چې لکه دا سبجیکټ خري یا دا سبجیکټ خري.
د پیښور پوهنتون فیکلټی آف نومریکل اینڈ فزیکل سائنسز پخوانی ڈین یاسین اقبال یوسف زئی وائی چې زده کوونکو ته هغه څنګه کې مخکې زده کړې کول پکار دي کوم سره چې لزړه مینوي. نوموړی وایي چې لبد مرغه ټولنه کې مور او پلار په ماشومانو فشار اچوي چې د دوی د خوښي مضمون کې زده کړې وکړي چې له وجې زده کوونکي د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ شي.
نو هغه چې تکې نو تشپا ورستا دماغ هغه کې لګیای او هغه کې ته ډیر بر مقام تتلې شي. کده یو معشوم طب سره مینه ده نو پکار دي چې هغه په طب کې مخکې لاړ شي. کده یو معشوم انجینیری خوښه ده انجینیرینګ کې دې مخکې لاړ شي. کده یو معشوم ادب خوښ دی صحافت خوښ دی سیاست خوښ دی نو هغه مضمونونه دي وي اقتصادیات خوښ دي هغه دي وي.
د تعمیر او ترقۍ دپاره د ملګري ملتونو اداري یو این ڈی پی تر مخه د پاکستان د آبادۍ 40% برخه دیرش کالونه کم عمره ځوانانو باندې مشتمله ده. دیکی 90% ځوانان تعلیم یافته نه دي، ولی صرف 6% ځوانان 12 جماعت نمخ کی تعلیم حاصلی. د بچا خان ایجوکیشنل فاؤنڈیشن مینیجنگ ډایریکټر سجاد دویزی چیز د کوونکو ته د عملی ژوند لپاره د مضامینو په انتخاب کی مشورې ورکړي. وای پاکستان کی تعلیمی ادارو کی ماشومانو ته د مضمون انتخاب په اړه پوها نه ورکول کیږي او نه دی لپاره کومه ځانګړې څانګه شتون لري. ساجد تویزی مشال ریڈیو ته وویل چې د مضمون انتخاب صحیح وخت اتم جماعت ته
سو استادان منتخب کړي شي هغه ته ټریننګ ورکړي شي او دا غوی دا کار وګرځي چې دا اتم جماعت کې چې کلمه شومان راشي چې هغه ته دا قسمه گایډنس او سپورټ ورکړي چې مخکې دوی کم کم شوبو ته تلی شي کم کم مضامین ویلې شي. خو د بده مرقدا سیسا میکانیزم زموږ په سکولونو کې نشته دی تر اوسه پورې. ځینې پرایویټ سکولونه داسې دي پبلک سکولز چې په هغه کې اوس ورو ورو ابھی طرح دے خبریں دا امپورٹنس پتہ لگی نو ابھی دا سیزن شروع کری دی. خو آغا ہم ٹیچر سے کم پرووائڈ کئی کریئر کاؤنسلنگ یا کریئر گائیڈنس نو آغا دیر خ ندی ٹرین کڑے شیوی.
ساجد علی نوخار کی دا یونیجی سکول پرنسپل دے نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې مور پلار غنی چې بچی ډیره پوها نه لري نو ځکه دوی ور باندې فشار اچي چې د دوی د خوخي مزامین اوایي.
نن سبا مونږ ګورو نو سمرم چې ماشومان دي سمرم چې بچی دي کاغه د 10 ایئرز دي که 15 دي که 20 دي یا 25 دي نو په خپل والدینو باندې دا ډیپندنت دا انډیپندنت نه وي او چې هر کله یو کس ډیپندنت شي په بل کس باندې چې په کم کس باندې دا ډیپندنت شي نو هغه دا غواړي چې دا کم کس په ما باندې ډیپندنت دې د ژوند ټولې فیصلې ما زکوما.
تعلیمی او سماجی پوهان وای چې د مضامینو د انتخاب په حوالہ د زده کوونکو سره سره میاندو پلانانو ته هم پوهاوی ورکول پکار دی چې بچی کوم مضمون ویل غواړي هم هغه ته یې پریک دی او د مور پلار د خوخي مضمون ویلو باندې مجبورا نکړي. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
او سم راځو یو بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا د صوابې زیاده کې ځایي ځوانانو د ونو بوټو د کرلو مهم پیل کړی. دی وایي مقصد یې د موسمیاتي بدلون په مخنیوي کې خپل ونډه لوبول ونډه ورکول دي. تفصیل د عظمت علی شاه په دې راپور کې.
سوابې زیاده کې ځایي ځوانان د موسمیاتي بدلونونو د مخنیوي په غرض د اونو د کرلو مهم پیل کړی دی. دغه ځوانان وای چې پړونبه برخه کې به یوازې د زیدي په کلی کې بوټي نالوي. د مهم یو تنظیم کوونکی حمزوی یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې په کلی کې د 13 کلونو پرتلا ګرمي سیوا شوي او په کوجانو کې وبهم پخکتا تللی چې لوجې دوی په خپل د اونو لګولو مهم پیل کړ.
دلته کې مونږ ته دا مساله را پیخیږي وخت په وخت یو خو په بورونو کې په کوجانو کې وبو کمیږي بل چې کمی وبدي نو هغه خوند ډیر خراب دی او بل رنگ هم خراب دی نو خلکو ته د وبو ډیر غټه مسله ده. بل د موسم حواله سره په ټول هر ځای کې چې کم ځای کې ونی بوټی نو تلته کې موسم خې په دی خو او شاکلو کې او چونکه دلته آبادی ډیره زیاته ده نو دلته د عام ګرمای نه زیاته ګرمي دلته کې او د بجلی حال هم دغه سي دي. نو موږ سره واحد دغه یو حل دی چې مونږه د نړۍ دغه حالاتو ته ګورو یا بیا ګلوبل وارمنګ یا کلایمیټ چینج چې سوره دا خبرې دي دغه ته ګورو نو مونږه له پکار دي چې مونږه ملګرو دغه سلا وکړه چې په دې کې مونږه سوره زیات بوټي کرل شو نو دغه باندې مونږه دا درجه حرارت یا د ګرمي یا دغه مسلې دا د اوبو دا کمې په دې کې راوستې شو نو په دې کې مونږه لومبه د یونی مسلو بوټو اراده وکړه او ملګرو ته مو غږ وکړو چې موږ سره په دې کې شریک شي، نو په هغې کې موږ سره بلا شی ملګري ټول کړي خلک دلچسپي واغسته، او په هغه مونږ چې د یو نیمو سلو بوټو کومه خبره کړې وه نو هغه اوس 300 بوټو ته ورسېد.
دا پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت په کال 2014 کې د موسمیاتي بدلونونو د مخنیوي په غرض د بلین ټری سونامي په نوم د یو ارب اونو لګولو پروژه پیل کړې وه، او په کال 2013 کې هم د کلین اینڈ گرین پاکستان پروژې په نوم د اونې لګولو پروژه پیل کړې وه. د زیدی کلی یو بل ځوان منیب احمد مشال ریډیو ته وایي چې کله د اونو کارونو مهم شروع کړ نو د ثواب عام اولس ورسر مالی مرستې شروع کړې.
موږ شروع د خپل کری نو کوم بیا ودا سي فردر مخ کې دا کم کار سره دا بڑوان دی بوزو، نو کله چې موږ په سوشل میډیا خپل غږ پورته کړ نو موږ تر خپل کری د عوامو طرف ډیر ښه فیډبیک او ډیر ښه ریسپانس راغی، او په زرګونو پیسې خلکو راولې غلې دي، ایزي پیسې په لار باندې، او خلکو دا باور راکړو چې را تاسو کار خوي مونږ به کار ګورو، نو انشاءالله پر روان وخت کې به بیا په لکونو پیسې مونږ تاسو لري درلیږو. کو دغه ډیر لوی کار کوئی تاسو ډیر لوی خدمت کوئی د کلی د علاقې.
په کال 2006 کې په نړۍ کې د بون چیلنج په نوم د یو پروژې تابع شوه چې پکې د نړۍ شپېتو ملکونو برخه اخیستې وه، چې پکې پاکستان هم په لس لکه هیکړه د اونو کارولو اعلان کړی. حمزوی یوسفزی وایي چې مهم کې هغه اونې نالوي چې د اوبو استعمال کم او د موسم لپاره فائدہ ورکوي.
مونږ چې کم بوټي کړو نو دا عام بوټي نه دی، دا عام خواص مونږ وینو ګورو چې دا واړه واړه بوټي د نرسرای خلک واخلي او دا کری او هغه بیا دا غې نه خصمانه وشي او نه هغه غسی وشي، چونکې ډېر کمزوري. مونږ چې کم بوټي کړو نو دا په 1000 روپۍ یو بوټي دی، دا پیلکن پیکس دی او چیړ یا نختر ورته وای پاین ورته په انګریزای کې ویل شي، نو دغه بوټي مونږ کړو. بل د دې کد او وجود چې دی نو دا تقریبا 8 فوټا 9 فوټا لس پوټا یو یو بوټی دی چې د خوارای نه وته دی. نو مونږ غواړو چې مونږ ډیر زیات بوټی کړو، د هغې په ځای نیم بوټی مونږ وکړو، خو په دې په ځای د دې چې مونږ کمزوري بوټی کړو نو په ځای د دې چې هغې کې مونږ ښه بوټی وکړو، نو مونږ ته خو به یو دا فائده وشي چې مونږ د څه مقصد دپاره دا کړو نو هغې کې به مونږ کامیاب شو. بل مونږ ته به چې کم وخت چې دی نو مونږ چونکې وخت ډیر تیر شوی دی، په کار دا ده چې اوس هر سړی ډیر زیات بوټي وکړي، نو مونږ غواړو چې مونږ غټ بوټي سوره وکړو، نو په هغه کې به دا وشي چې دا به زیات زر زر د دې خصمانه به هم اسانه وشي، او بل دا به د چې کم سارو نه یا د خلکو نه یا دغه د خرابېدو نه به دا بچ شي.
نړیوالې ادارې ترانسپیرنسي انټرنیشنل د کال 2023 د جنوري په میاشت کې جاری کړي په خپل یو راپور کې وایي چې د موسمیاتي بدلونونو له وجې پاکستان ته هر کال 4 ارب ډالر نقصان کیږي، او د خراب موسمیاتي بدلونونو سره مخ ملکونو کې پاکستان په ډونبه لس ملکونو کې شامل دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، سوابې.
مشال ریډیو ته غوږ استئ. عظمت علی شاه دا سره په وړاندې کوو د ونو بوټو د کر په اړه باندې د سوابې په دې د سوابې په زیاده سیمه کې. اوس راځو افغانستان ته. د خوست ښار د 1200 کورنیو په استوګنیزه پروژه کې د ښاروالۍ ریاست لخوا د څه باندې 4500 میټره په اوږدوالي د لختیو د اساسي جوړولو کار پیل شوی. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي په یاده پروژه څه باندې 3 میلیون افغانۍ لګښت راځي، او ودانیزې چارې به یې د 6 میلیونو افغانیو او 3 میلیون افغانۍ لګښت راځي، او ودانیزې چارې به یې د 6 میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست ښار د 4 ناحیې اړوند 1200 فامیلیو په استوګنیزه پروژه کې د ښاروالۍ ریاست له پرمختیایي بودیجې څخه د لختیو د اساسي جوړولو کار پیل شو. د ښاروالۍ مسؤلین وایي په دې پروژو کې د ښار اړوند سیمو د ښکلا سربیره خلکو لپاره د ژوند اسانتیاوې برابرېږي، او ترڅنګ یې لسګونو وزګارو کسانو ته به هم د لنډې مودې لپاره د کار کولو زمینه برابره شي. خوست ښاروال قاري بسم الله بلال مشال راډیو ته وویل
انشاءالله موږ خپله هڅه کړی چې اول خو د ښاروالۍ کوم بودیجه د دې نه پروژې وکړو ترڅو خلکو ته سړکونه بخښ شي، لختې هم جوړ شي، په دې کې خلکو ته کار پیدا شي. د ترڅنګ موږ کوشش دا کوو چې مؤسسات سره همغږي پیدا کو، هغهونه د خوځې لپاره یو څو غواړو، لکه څنګه چې یو نفس روژې سرته ورځي انشاءالله امید شته چې هغه به شروع شي.
په خوست کې مسلکي کسان وایي دا ډول پروژې په چاپیریال ساتنه او تر ځمک لاندې اوبو په پاک ساتلو باندې هم پوره تاثیر لري. د خوست ښار اوسیدونکي انجینر یوسف وویل
دلته د کانالیزاسیون سیستم ډیر مهم دی چې خلک صفا اوبه وچخي، ولې دا شاید په نظر کې نه دی نیول شوی چې دلته سپټیک چاوي او دلته دو بو غمن باوی دا باید اکلن شل متر فاصله په مانس کې ولري ترسو بو تنه متضرر نشي.
بلور ته د خوست خار د 1200 فاميلي اوسیدونکو دا ډول پروژو ته وخت دی وای تر اوسه د دې استوګنیز پروژې کارونه نیمګړي دي او به هم یو لور ته د وټل پر ځای په سړکونو کې د وګړو وخت لپاره ډان ولاړی وي. د دې استوګنیز پروژې اوسیدونکو حاجی منډایر وای
او به مسیر نه معلوم شوی حتی هغه نمرې هغه ته هغه چر دی ولای متضرر کیږي د وبو سره د وبو دغه سره په ټکر کې روسي. نو د دې نه اشد ضرورت دی چې دا کورونه د لختي وشي او په څنګه دا سړکونه چې دي دا باید په اساسي شکل سره پوښ شي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو حاجی دراز خان وویل
څومره ښکلی ځای چې جوړ کړي په ښار کې چې لختای ونه لري یو سړک سپی ونه لري ښار هیڅ ارزښت نه لري. بیا د ایسته لختي چې تیریږي نو دا د 1200 په میلۍ د پوره یو خو د 1200 په میلۍ کې مات کې پارک وسرتي بل ولس سپی وسره جوړیږي.
د یادونه ورده د خوست ښار اړوند سیمو کې په وروستیو 1200 کې د 1200 فامیلۍ متون غونډۍ متون مینې سارنکوټ مالیار بانډه او قلموال مینې استوګنیزې پروژې پلي شوي چې زرګونو کورنیو ته پکې د ښاري ژوند اسانتیاوې برابرې شوي دي. که څه هم د یادو پروژو د کوڅو د سړکونو او لښتیو د پخولو او اوبو د سیستمونو چارې نه دي بشپړې شوي خو یادو کورونو ته برېښنا غځول شوي چې په دې کار سره هم د خلکو په ژوند کې څه ناڅه اسانتیاوې رامنځته شوي دي.